مازدیګر څلور بجې دي. د ازادۍ رادیو یوې بلې خبرونې ته ښه راغلاست. قدرمنو اوریدونکو، په دې خبرونه کې د ننګرهار ولایت په هسکې مینې ولسوالۍ کې د جمعې د لمانځه پر مهال د لسګونه کسانو د مړینې او ټپیانېدو په اړه تاسو ته جزئیات درکوو. د همدې خبرونې په دوام کې راسره اوسئ. نور موضوعات هم لرو، خو تر هر څه مخکې خبرونه.
د افغانستان ولسمشر وایي د کندهار پخوانی امنیه قمندان د دشمنانو د یوې لویې دسیسې په نتیجه کې وژل شوی دی. په کابل کې د شپږیزې کرکټ لیګ پای لوبه روانه ده. د پاکستان د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې د آسیا د برخې د پروګرامونو تنظیموونکی په تور لیست کې شامل او دغه هیواد ته د هغه د داخلېدو مخه ونیوله. د خبرونو تفصیل. په ننګرهار کې نن په یوه چاودنه کې لسګونو کسانو ته مرګ ژوبله اوښتی ده. له ننګرهار څخه د ازادۍ راډیو د خبریال د راپور له مخې چاودنه د هسکې مینې په یوه جومات کې شوې ده، خو د ننګرهار د والي ویاند وایي چې پر جومات د هوان مرمۍ لګېدلې ده. ځینې راپورونه وایي چې لږ تر لږه دېرش تنه په دې پیښه کې وژل شوي دي. د دې پیښې د جزئیاتو په اړه وروسته په دې خبرونه کې معلومات درکو. د افغانستان ولسمشر وایي د کندهار پخوانی امنیه قمندان د دشمنانو د یوې لویې دسیسې په نتیجه کې وژل شوی دی. محمد اشرف غنی دا خبره نن د لویې جرګې په خیمه کې د جنرال عبدالرازق د لومړي تلین په غونډه کې وکړه.
د جنرال رازق شهادت وښودله چې د پردیو دسیسو باوجود د افغانستان خلکو اوس هم په یو غږ له هیواد او زړور و سرتیرو څخه په ملاتړ کې خپل یووالی ساتلی ده. هغه تشه چې دوی غوښته چې په لوی قندار او افغانستان کې راسي را نخله هیڅ وخت به نه راسي.
د کندهار ولایت امنیه قمندان جنرال عبدالرازق تیر کال د ولسي جرګې له انتخاباتو دوی ورځې مخکې د تلیا میزان په شپږویشتمه نیټه د کندهار د ولایتي غونډو په خونه کې په داسې حال کې چې د بهرنیو ځواکونو ځینې جګپوړي چارواکي هم حاضر ول، د یوه افغان ساتونکي په ډزو ووژل شو. جنرال عبدالرازق د خپلې دندې په ترڅ کې په کندهار کې د مخالفانو ډېرې حملې شنډې کړې وې او د دغه ولایت د امنیت په ټینګښت کې ستره برخه لرله. د افغانستان اجرایي رئیس عبدالله هم په یوه اعلامیه کې د جنرال رازق وژنه یوه ضایعه بللې ده. په کابل کې د شپږیزې کرکټ لیګ پای لوبه روانه ده. د شپږیزې لیګ په وروستۍ سیالۍ کې د مسي عینک ډله د بندي امیر له لوبډلې سره لوبه کوي. د افغانستان کرکټ بورډ ویلي چې د الکوزي کلا شپږیزه پای لوبې ته ډېر خلک تلوسه لري. د سیالیو په دې لړۍ کې پرون د بندي امیر شامارانو د کابل بازانو لوبډلې ته په درې منډو ماته ورکړه او پای لوبې ته ووت. سیالۍ د تلې پر پنځلسمه پیل شوې وې. په دې سیالیو کې د کرکټ شپږو لوبډلو ګډون درلود. دا خبرونه له ازادي راډیو اوري. پاکستان د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې د آسیا د برخې د پروګرامونو تنظیموونکی په تور لیست کې شامل او دغه هیواد ته د هغه د داخلېدو مخه ونیوله. د دې نړیوالې ادارې اجرایي رئیس نن ویلي سره له دې چې سټیفن باتلر قانوني ویزه درلوده، بیا هم پرې نه ښودل شو چې په لاهور کې د علامه اقبال نړیوال هوایي ډګر کې له الوتکې کښته شي او بیرته د امریکا متحده ایالاتونو ته ستون شو. بټلر وویل ورته ویل شوي چې د کورنیو چارو وزارت په ممنوع لیست کې نوم شامل دی. د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې اجرایي رئیس جویل سایمون د سټیفن بټلر اخراج ګنګس کوونکی او د هغو کسانو پر مخ یوه څپېډه وبلله چې په پاکستان کې د مطبوعاتو د ازادۍ په فکر کې دي. سایمون په یوه اعلامیه کې وویل په لاهور کې د هوایي ډګر چارواکو د بټلر پاسپورټ ضبط کړ او دا یې مجبوره کړ چې د قطر پلازمینې دوحې ته بیرته لاړ شي. د پاکستان چارواکو سمدلاسه د دې موضوع په اړه څه نه دي ویلي. پاکستان د دې په تمه دی چې پوه شي آیا په نړۍ کې د مالی څار د ادارې د هیوادونو له لیست څخه د وتلو لپاره چې د ترهګرۍ په تمویل بشپړ کنټرول نه لري کافي اقدامات کړي دي او کنه. د مالی څار د دا کاري ډله چې مرکز یې په پاریس کې دی نن جمعه خپله پنځه ورځنۍ غونډه پای ته رسوي. ټاکل شوې ده دا اداره نن پریکړه وکړي چې اسلام آباد د څارنې له لسته وباسي او یا یې د شمالي کوریا او ایران سره په تور لیست کې شامل کړي. په نړۍ کې د پیسو سپینولو د څار د ادارې تیر کال پاکستان د تروریزم د تمویل په خړ لیست کې چې د څارنې لیست دی شامل کړ، څو په اسلام آباد فشار راوړي چې له تروریزم سره خپل ملاتړ بس کړي. په نړۍ کې د مالی څار په دې اداره کې 15 هیوادونه او 2 سیمه ایز سازمانونه غړیتوب لري. دوی له بانکونو او نړیوالو پانګوالو غواړي په هغو هیوادونو کې پانګونه ونه کړي چې د دې ادارې د څار په خړ لیست کې شامل دي. او ارمنستان د بلګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا د 14 غړي هیواد په توګه وټاکل شو. په دې شورا کې د 193 هیوادونو له جملې څخه 144 د ارمنستان په پلوي رایه ورکړه. پرون ارمنستان او پولند هغه دوه هیوادونه وو چې په سری ډول د اړتیا وړ رایه یې واخیستې. څو د ختیځې اروپا په شورا کې 2 څوکۍ وګټي، خو مالدووا ونه توانېده دغه هدف ته ورسېږي. د ختیځې اروپا د سیمې شورا 24 څوکۍ لري. د ارمنستان صدر اعظم نیکول پاشانیان په خپل فیسبوک پاڼه کې لیکلي دا اقدام شی چې نړیواله ټولنه څومره زموږ پر هیواد باور کوي، په ځانګړي ډول د بشري حقوقو په برخه کې. اندونیزیا، جاپان، مارشال ټاپوګان او جنوبی کوریا د آسیا پاسفیک په حوزه کې 4 څوکۍ خپلې کړې دي، خو عراق د څوکۍ په ګډلو کې پاتې راغی.
اسمت څاروان و چې د افغانستان سیمه او نړۍ خبرونه وړاندې کړل. را سره اوسې قدرمن اوریدونکو د خبرونه په دوام کې راپور نه خبرو. و باورې چې د ننګرهار ولایت په هسکې مینه ولسوالۍ کې د جمعې د لمانځه پر مهال په یوه چاودنه کې لسګونه کسان مړه او ټپیان شوي دي. له سیمې په راپور کې به دا درته ووایو چې ځینې چارواکي وایي چې دا د هوان یوه مرمۍ وه چې چاودېدلې، او ځینې نور چارواکي وایي چې بمی چاودنه شوې ده. په نورو موضوعاتو کې افغان ولسمشر د جنرال عبدالرازق د تلین په غونډه کې نوموړی د افغانستان رښتینی بچی وباله.
جنرال عبدالرازق له هغو رښتینو او زړورو بچیانو څخه و چې د افغانستان د دښمنانو د یوې لویې دسیسې په پایله کې شهید شو.
د بشري حقونو خپلواک کمیسیون په بلخ ولایت کې د کوچیانو د ژوند پر زړه بګنوونکي حالت اندېښنه ښیي، او د ننګرهار د مطبعې د سلیزې کلیزې په پلمه ګورو چې دا مطبعه له کومو ستونزو سره لاس ګرېوان ده.
دولتي مطبعه دا 100 کاله پخوا جوړه شوې، سو ځل چور شوې ده، لاریونونو کې سوځېدلې ده، اوس یې زړه مشینري پاتې مشینونه چې دي د کار غورځېدلې دي.
د کرکټ بورډ له لوبغالي مو د شپږیزې د پایلوبې له وروستي حاله هم خبرو. را سره اوسه د خبرونې په دوهمه نیمایي کې به د ازادۍ او اوریدونکو اونیز پروګرام واورئ. زموږ خاګله ازادۍ رادیو اوري. راپورونه وایي چې د ننګرهار ولایت په هسکې مینه ولسوالۍ کې د جمعې د لمانځه پر مهال په یوه جومات کې په یوه چاودنه کې لسګونه کسان مړه او ټپیان شوي دي. په ځینو راپورونو کې د مړو شمېره له 1000 زیاته ښودل شوې ده. ځینو چارواکو ویلي دي چې دا چاودنه د یوه هوان د فایر په نتیجه کې وه، او ځینو نورو چارواکو ویلي دي چې په جومات کې دننه چاودنه شوې ده. د نور تفصیل لپاره د ازادۍ راډیو خبریال روحلا انوري د ټلیفون په مستقیمه اړیکه را سره دی. انوري صاحب، له چارواکو نه مو کوم معلومات تر اوسه پورې ترلاسه کړي دي؟
مننه. نن دلته چارواکي وی د ننګرهار د والی ویان تاولا خو غنی وی چې 2 د هسکې مېلې د جودري په جمعات کې یو 14 شوي چې دوی وی چې دا د هوان مرمۍ راغلي په جمعات لګېدلې ده، او د جمعات چت پریوته ده چې خلک ورلاندې شوي دي. دی وی چې په دغه 14 کې یا په دغه هوان مرمۍ کې تقریبا چې خوګیانه وي اته وشته نمره دی او 55 تنه ټپین دی. خو د هسکې نه د کلینیک مسول ډاکټر زرغون څو شی به وړاندې ازادي راډیو ته وویل چې دوی ته تر اوسه 2 جسدونه راوړل شوي دي او شپېته او له شپېته زیات ټپین ورته راوړل شوي دي چې یو شمېر ټپین د ننګرهار حوزوي روغتون ته انتقال کړي دي تکل سي.
بله، او دقیق معلومات څه ترلاسه شوي دي؟ له چارواکو نه مو څه ترلاسه کړي دي؟ او همداراز د پیښې د علت په اړه
تر اوسه لا دقیقه نه ده معلومه. خو خوګیانه وایي چې دا د هوان مرمۍ ده. د سیمې یو تن وویل چې دا بمی چاودنه ده. تر اوسه نه ده معلومه چې نویت څه شی و. په رښتیا هم دلته کوم مینځه په ځای شوی او مخکې د مخکې نه یا د هوان مرمۍ راغلې دا به وروسته معلومیږي. خو تر اوسه چې د هسکې مینې کلینیک د زخمیان دغې پیښې نه راوړل شوي دي. 2 وژل شوو جسدونه دي او له شپېته زیات د ټپیان راوړل شوي ورته تکل سي.
او مسولیت هم تر اوسه پورې کومې ډلې یا فرد نه دی منلی؟
نه، تر اوسه پورې چا مسولیت په غاړه نه اخیستی.
ډېر زیاته مننه روح الله انوري د ازادۍ راډیو خبریالو چې په هسکې مینې ولسوالۍ کې د دې پیښې په اړه جزئیات راکول. په دې پیښه کې چې تر اوسه پورې علت نه دی معلوم، لسګونه کسان مړه او ټپیان شوي دي. د ننګرهار د ولی ویان عطاوله خوګیانی شیبه مخکې ازادۍ راډیو ته په دې اړه له خپل لوري د ترلاسه شویو معلوماتو پر بنسټ ځینې جزئیات ورکړل.
سلامونه. نن د هسکې مینې ولسوالۍ په جودري سیمه کې جماعت چې د جمعې لمونځ ادا کېدل ته د هوان مرمۍ لګېدلې د جماعت باندې همدې له امله چتم ناست دی. تلفات شته دی خو تر اوسه پورې دقیق ارقام معلوم نه دي. ورسره معلومات شریکو.
د ننګرهار د والی ویاند عطاوله خوګیانی و چې په هسکې مینې ولسوالۍ کې د نننۍ پیښې په اړه جزئیات راکول. تر اوسه پورې د پیښې جزئیات نور جزئیات د چارواکو له قوله او همدارز د عیني شاهدانو په حواله را روان دي. موږ د نویو معلوماتو له ترلاسه کولو سره سم تاسو هم له دې جریانه خبرو راسره اوسئ.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د جنرال عبدالرزاق اڅکزي د وژل کېدو لومړی تلین نن په کابل کې په یو لویه غونډه کې ومنځل شو. ولسمشر اشرف غني په دې اړه جوړو شویو مراسمو ته وویل چې د کندهار پخوانی امنیه قمندان فقید عبدالرزاق اڅکزی د دښمنانو د یوې لویې دسیسې په پایله کې ووژل شو. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د جنرال رزق د وژنې عاملین نیول شوي دي. له کابله د ناجیې ساپۍ په راپور کې په دې اړه تفصیل واوري. د راپور د جنرال عبدالرزاق د خبرو له یوې برخې پیلېږي.
د جنرال عبدالرزاق اڅکزی د وژل کېدو لومړی تلین د یو شمېر لوړ پوړو دولتي چارواکو په حضور کې ولمنځل شو. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د جمعې په ورځ په دغه غونډه کې وویل چې د کندهار پخوانی امنیه قمندان جنرال عبدالرزاق اڅکزی د دښمنانو د یوې لویې دسیسې په پایله کې ووژل شو.
جنرال عبدالرزاق زموږ د امنیتي ځواکونو له هغو رښتینو او زړورو بچیانو څخه و چې د افغانستان د دښمنانو د یوې لویې دسیسې په پایله کې د هیواد په دفاع کې شهید شو. مگر نن زرها نور عبدالرزاق خان جوړیږي.
د ولسمشر غنی د خبرو بله برخه تر ډیره سولې او ولسمشریزو ټاکنو باندې متمرکزه وه او ټینګار یې وکړ چې سوله د ټولو افغانانو غوښتنه ده او حکومت د سولې د ټینګښت لپاره پوره ژمن دی.
مردم و دولت افغانستان
دولت او خلک د یوې بنسټیزې سولې پلوي دي او سوله ماته لومړیتوب لري. او حکومت د سولې ټینګښت لپاره شمن دی.
د حکومت اجرایه مشر عبدالله عبدالله هم یاد غونډه کې د جنرال رازق وژنه یو ځای وګڼه.
واضح بود کې په وحدت ملی پابند
دا څرګنده ده چې جنرال رازق ملي وحدت ته شمن او سولې ته هیله مند وو. په وطن کې سوله د ټولو شهیدانو یوازینی ارمان وو او هیله مند یو چې یوې سراسري سولې ته ورسیږو.
د جنرال عبدالرازق اڅکزي د لومړي تلین په مناسبت جوړه شوې غونډه کې د ولسمشر غنی او اجرائیه رئیس په ګډون د ولسمشرۍ یو شمېر نورو نوماندانو جهادي مشرانو د جنرال عبدالرازق کورنۍ په کابل کې د میشتو بهرنیو سفارتونو استازیو د افغان حکومت د بیلابیلو وزارتونو او ادارو چارواکو ګډون کړی و. د کندهار ولایت پخوانی امنیه قمندان جنرال عبدالرازق د ولسي جرګې له انتخاباتو دوه ورځې مخکې د میزان په شپږویشتمه د کندهار د ولایتي غونډو په خونه کې په داسې حال کې چې د بهرنیو ځواکونو یو شمېر لوړ پوړي چارواکي هم پکې حاضر وو د یو افغان ساتونکي په ډزو وژل شو. د کندهار ولایت دغه وژل شوي امنیه قمندان له تیرو څو کلونو راهیسې په کندهار ولایت کې د مخالفینو ډېرې حملې شنډې کړې او د دغه ولایت د امنیت په ټینګښت کې ستره برخه لرله. د کورنیو چارو وزارت ویان نصرت رحیمی وایي د دې پیښې ډېرې عاملین نیول شوي دي.
د شهید جنرال رازق قضیه په جدي توګه تړل شوې ده. هغه کسان چې په دې برخه کې دخیل وو هغه نیول شوي دي او هغه ترستان طالب ترایګر چې په داخل د افغانستان کې دغه برنامه پلان کړی وه، دغه تروریستي بریدی پلان کړی وه، هغوی له منځه وړل شوي دي. حتی دغه نورو کسانو چې په دغه برنامه کې که په داخل د افغانستان کې دي که د مرز اخوا دي دغو برخه کې هم روان دي.
هڅه مو وکړه څو د ملي امنیت عمومي ریاست د څېړنو په تړاو هم معلومات ترلاسه کړو خو بریالي نه شو. له بلې خوا یو شمېر افغان کارپوهان له هغې ډلې حاجي سید داود تر یو چتر لاندې د اکثرو سیاسونو راټولېدو ته په اشارې وایي چې دا د ملي اجماع پیل دی او ویل چې افغانستان ته د جنوبي او مرکزي آسیا لپاره د امریکا د بهرنیو چارو مرستیالي وزیر ایلس ویلز کابل ته په سفر کې له نوماندانو غوښتي چې باید یو واحد دریځ ولري څو د بین الافغاني سولې لپاره یو واحد مذاکراتي ټیم وپیژندل شي.
د ناجیې ساپۍ په راپور کې مو واوریدل چې افغان ولسمشر اشرف غنی نن د جنرال عبدالرازق د لومړي تلین په غونډه کې خبرې وکړې او همداراز په دې غونډه کې نورو دولتي مشرانو او همداراز د سیاسي ګوندونو او د اپوزیسیون مشرانو هم خبرې وکړې او جنرال عبدالرازق د هغه د کارنامو په خاطر او له طالبانو او نورو تروریستي ډلو سره د هغه د مبارزو په خاطر وستایه. د ننګرهار ولایت د هسکې مینې ولسوالۍ په جودرې سیمه کې نن د جمعې د لمانځه پر مهال په یو جومات د هاوان مرمۍ لګېدلې چې البته د ننګرهار د والي ویاند خبره کړې ده، وایي چې په دې پیښه کې زیات کسان وژل شوي، لسګونه کسان مړه او ټپیان دي. د ننګرهار د والي ویان عطاالله خوګیاني له ازادۍ راډیو سره څو شېبې مخکې تازه خبرې کړې دي. د ازادۍ راډیو د مشال څنګه خبریال باز محمد عابد د شبه د ټلیفون په مستقیمه لیک را سره دی. عابد صاحب، تاسو له چارواکو څخه اوریدلی دي مخکې مونږ البته ستاسو لبل همکار زمونږ د خبریال روح الله انوري سره خبرې وکړې او هغه یو څه معلومات راکړل. چارواکو ډیر معلومات په دې اړه نه درلودل، تاسو څه معلومات تازه ترلاسه کړی دي؟
بلې تکل صاحب، معلومات دا دي چې لږه شېبه وړاندې د ننګرهار د والي ویان عطاالله خوګیاني راته وویل چې دغه پیښه کې اتیش تنه وژل شوي او 55 نور ټپیان دي. خو د تر ده وړاندې د هسک مینې د کلینیک یو ډاکټر چې د نوم د ښودلو یې ډډه کوله وویل چې په دغه پیښه کې 22 تنه جسدونه او تر شپېتو پورې زخمیان روغتون ته راوړل شوي دي. بلخو هلته د سیمې خلک وایي چې د پیښې له امله، د چاودنې له امله یا د هوان د مرمۍ د لګېدو له امله د جومات چت پرېوتی دی چې زیات منځګزار اوس هم د خاورو د ډېریو لاندې دي چې په هغه کې به هم د مړو او د ژوبلو شرحه معلومه شي. یعنی دقیق ارقام لا تر اوسه پورې نه ولایت ترلاسه کړي دي، نه ولسوالۍ ترلاسه کړي دي او نه له خبریالانو سره شریک شوي.
بله او عابد صاحب، تاسو چې ښاغلي خوګیانی سره خبرې وکړې، د پیښې د علت په اړه تازه معلومات نه دي ترلاسه کړي چې آیا دا په رښتیا د هوان د مرمۍ چاودنه وه چې د جومات پر چت لګېدلې، او که د ځینو راپورونو له مخې په جومات کې دننه چاودنه شوې؟
همدغسې متضادې دعوې دي. ځینې وایي چې چاودنه شوي، ځینې وایي چې د اوان مرمۍ د لګېدو له امله چت را پرېوتی دی، او زیات مرګ ژوبله چې ده دغه د چت د پرېوتو له امله منځ ګزارو ته رسېدلې ده. خو په دقیقه توګه نه د ولایت چارواکو او نه هم د ولسوالۍ چارواکو دا خبره تایید کړې ده چې آیا دا چاودنه ده، ځانمرګې دي، او که د اوان مرمۍ ده.
ډېره زیاته مننه. د ازادۍ راډیو د مشال څانګې خبریال باز محمد عابد و چې له جلال آباد ښار نه د ننګرهار ولایت د هسکې مینې ولسوالۍ په یوه جومات کې د جمعې د لمانځه پر مهال د پیښې جزئیات راکول. د ازادۍ راډیو د خبرونو په دوام کې به په دې اړه نور تفصیل هم واورئ.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
ورزو نور راپورونو ته. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون په بلخ ولایت کې د دیره کوچیانو وضعیت د اندېښنې وړ بولي. په بلخ کې میشت کوچیان ادعا لري چې صحي خدماتو ته لاسرسی نه لري، ماشومان یې له زده کړو بې برخې دي، او ورشوګانې د زورواکو لخوا غصب شوي دي. په دې اړه تفصیل د ازادۍ راډیو خبریال مجیب حبیبزای راکوي.
د افغانستان د بشر حقوقو خپلواک کمیسیون په بلخ ولایت کې د کوچیانو وضعیت د اندېښنې وړ بولي، او له دولت څخه غواړي چې دغه قشر ته د لومړنیو حقونو د تامینېدو فرصت برابر کړي. په بلخ کې کوچیان ادعا لري چې له خپلو لومړنیو حقونو څخه بې برخې دي، او په تېرو 18 کلونو کې حکومت د دوی ستونزو ته بې پامه پاتې شوی دی. د بلخ د کوچیانو د ادارې مشر غلام فاروق عبیدي ازادي راډیو ته وویل چې د دغه ولایت په 9 ولسوالیو کې کوچیان شته، خو نه لومړنیو روغتیایي خدمتونو ته لاسرسی لري، او نه یې هم د ماشومانو لپاره د زده کړې زمینه برابره شوې ده. عبیدي وایي چې کوچیان ښوونځیو ته د نه لاسرسی او د صحي خدمتونو د نه ترلاسه کولو تر څنګ د څښاک پاک اوبو ته هم لاسرسی نه لري. د افغانستان د بشر حقوقو خپلواک کمیسیون وایي چې په بلخ ولایت کې کوچیان په ډېر ناوړه وضعیت کې اوسیږي، او سره له دې چې د هغوی مالسرونه د سیمه ییزو زورواکو لخوا غصب شوي دي، کبو دوی لسیزې کېږي چې کوچیانو ته د دولت له لورې د هېواد د نورو اتباعو په نسبت په یوه سترګه نه کتل کېږي. په شمازون کې د بشر حقونو د دفتر مشر سید محمد سامی وایي چې کوچیان هم د افغانستان د اتباعو په توګه حق لري چې د زده کړې له نعمت څخه برخمن شي، ورته صحي خدمتونه په وخت وړاندې شي، او د ستونزو حل یې د حکومت د تګلارې په لومړي سر کې ځای ولري. سامی په دې اړه وویل: په بلخ کې کوچیان وایي چې د راتلونکي ژمي لپاره په چهاربلاک، چمتال، دولت آباد، کشندې، خلم، بلخ او شولګره ولسوالیو کې خپلو څارویو ته د الوفې له کموالي سره مخ دي، او تیر کال هم د الوفې د کمښت او د ژمي سړې هوا له امله یې څه باندې 200,000 څاروي تلف شول. د بلخ د کوچیانو د ادارې مشر غلام فاروق عبیدي له مرستندوی بنسټونو او له افغان حکومت څخه غواړي چې د دا ډول ستونزې د رامنځته کېدو د مخنیوي لپاره د ورته مرستې برابرې کړي. د کوچیانو د ادارې د معلوماتو پر بنسټ چې په بلخ ولایت کې څه باندې 20 زره کوچیان اوسیږي چې اکثرا په مالدارۍ مصروف دي، خو د ګڼ شمېر ستونزو سره سره ځوانان یې د کار زمینې له نشتون هم ځورېږي. موجیب حبیبزی، ازادي راډیو، بلخ.
په ننګرهار ولایت کې دولتي مطبعه د ماشینونو د خرابوالي، د تعمیر د نشتوالي او د اقتصادي ستونزو سره مخامخ ده. د دې مطبعې د جوړېدو 100 کاله پوره کیږي، خو د مطبعې چارواکي وایي چې ستونزو ته دولت هیڅ راز پاملرنه نه کوي.
دا د سل کلنې دولتي مطبعې له نهو څخه یوازې د دوه ماشینونو غږ دی چې یوې چاپ کوي او بلې کاغذونه پرې کوي. د دغو ماشینونو دوه تنه کارکوونکي وایي
دولتي مطبعې کارګر یم. دا د کټنګ ماشین دی، تقریبا ویشت کاله برابرې، انشاءالله ویشت کاله به بالکل ماشینو خو د کار نه دی. هم چاپ ماشینو خو زموږ بالکل د کار وتی.
د نه پای ماشینو کې یو وای ماشین فال دے چاغم نیمه فال دے کلا پلاس باندې کاغذ ورته نشته کلا پلاس باندې برق باندې چې دا ډېر مشکلات سره موږ د مدبې سره له کومه کې سره مدبې مشکلات خلاصې.
امان الله له زلمیتوب په همدې مطبع کې له هغه وخت کار کوي چې دلته د وسپنې له یو یو تورې کلمې او له کلمو جملې جوړې دي. امان الله د تیر او اوسنی وخت په اړه وایي
ورفنی کې خو دوی د حروف واسطه باندې کار کوله چې ورفنی کې مشکل کارمو، خو بیا هم د ورځې 2000 اخبار چې د چاپ نه وته او سبا یې ته بده توزیع ته ماته وو. اوس اخبار کم شوی دی، سر دغې نه چې کار کمپیوټري دی، د کمپیوټر نه وځي ماشینونه کمپیوټري دی، بیا هم اخبار تعداد کم دی.
په 1903 لمریز کال کې عربانو د حرمینو شریفینو په نوم کمپیوټري مطبعه دولتي مطبعې ته حواله کړه چې همدې سره د حروف چینی له زاړه دوده راووته، په کمپیوټري او عصري وسایلو سنبال شوه. خو د ولسمشر کرزي د واکمنۍ پر مهال لاریون کوونکو وسوځوله او ماشینونه له کاره ولوېدل. په ننګرهار کې د دولتي مطبعې مسؤول عزت الله ځواب ازادي راډیو ته خپلې شته ستونزې داسې قطار کړې.
ازادۍ دولتي مطبعه دا سل کاله پخوا جوړه شوې، سو ځل چور شوې ده، لاریونونو کې سوځېدلې ده. اوس یې زړه ماشینري پاتې ماشینونه چې دي د کاره غورځېدلي دي. همدارنګه دا د باختر اژانس په ځمکه کې ځای په ځای شوی هغه تعمیر چې دی هغه نور د غورځېدو په حال کې دی، او زمون کارکونکي چې دي دا د دوی ژوند له خطر سره مخ دي.
خلک وایي د ننګرهار د دولتي مطبعې په څیر اکثره دولتي تصدۍ د حکومت د نه پاملرنې او خصوصي سکتور سره د یو شمیر مسؤلینو د شراکت په وجه په ټپه ولاړې دي، او د دې پر ځای چې حکومت ته یو څه عواید او د څو مامورینو معاشونه برابر کړي د کارونو د نشتوالي په وجه په حکومت تاوان دي. ښاغلی ځواب وایي خصوصي مطبعو کې ځکه یو شمیر دولتي کارکوونکي اسناد چاپوي چې هلته یو څه ورته پاتې کیږي، خو له دې نه دي خبر چې یو تعداد دولتي اسناد محرم دي او هر ځای کې باید چاپ نشي. په افغانستان کې به پخوا اکثره تصدیو ته حکومت د کار زمینی برابرولی چې ورسره به تصدیو د خپل ځان ساتلو تر څنګ خپلو مامورینو ته معاشونه، د برېښنا بیلونه او حکومت ته به هم یو څه عواید برابرول. خو له تیرو څو لسیزو او بیا د خصوصي سکتور د فعالیتونو زیاتېدو سره دولتي تصدیو ته د حکومت پام کم شوی، نو ځکه خو اوس یادې تصدۍ په بد حالت کې او د نورو د خیر په تمه دي.
تاسو له پیغامونو
لالا خوشحالم د کندهار خبرې کوم. د کندهار د ښار وروره د چوکو باندې تاسو راشي ورور دغه وګوري زموږ شکایت دی چې د روانې ته موټرو پرې ورسوي چې د ښاروالي په باره کښې دي. ښاروالي وروره دغه اوس دغه کوچني کوچني کډي دي، دا خو به د کوی چې دا خو به جدیه نه غواړي، دا خو به مشتپلان نه غواړي. خراب ښار وګورو ورور ښار ګر در په در دي، سړکان نور موټران به کښتل کېږي. په ښار کښې دا کوچنۍ کوټه ده، نږدې شبرجو سره چې را بایپاس پروت دی دغه نه جوړوي، چېرته مکشا مخ را ایله کړي دي ورور د ښار سړکان یې ګره په در په در کړه. سره ورور دغه چاره وکړي، نور مو وخت نه نیسم، بس په دغه باره کښې چې د دغه وزیر صاحب سره د معلومات ونیسي ورور چې دغه مشکل راغلي چې دغه سړکان په باره کښې
سلام علیکم. حاجی همت د هلمند ولایت د مرکز رشګات صدقه پیغام د ازادي راډیو د پیژم طالبان ته غوښتنه لري چې ورور د خدای په خاطر د داخلي ملت په خاطر سولې تراسي په قطر او په ایران او په روسیې په سمز غلي خپل خاطر تراسي خپل بوتن خپل حکومت سره کښېنې خپل مشکل سره حل کړي. طالبانو دغه په لمر چې امریکایانو دغه امریکایانو نه و د طالبانو په دلته په هلمند کې زما په دې په جبر او په جلبزارې خلک کړول په شمال کې جنگ و د خلکو په سره کانې په خرابول دا خو نه اسلام وای نه قرآن وای بس بس نور د خدای په خاطر د قرآن په خاطر دا مشکل سره حل کړي سره کښېنې د خدای داسې وګوري نور وخت نه نیسم مرسم شه.
ستاسی پیغام ستاسی نظر
زموږ غږ له ازادۍ رادیو اوري. قدرمن اوریدونکو د خبرونه په دوام کې د ازادۍ او اوریدونکو اونیز پروگرام خبرو اوریدو ته را سره وسی. نور مطالب هم لرو خدا شبه اسمت څاروان ته غوښ شي چې د خبرونو لنډیز اوروي.
د ننګرهار د هسکې مینې په یوه جومات کې نن لږ تر لږه دېرش تنه وژل شوي او شپېته نور ژوبل شوي دي. له ننګرهار څخه د ازادۍ راډیو خبریالان د چارواکو په قول وایي چې د هسکې مینې د جودري په جامع جومات کې په داسې حال کې چاودنه شوې چې ګڼډ خلک د جمعې په لمانځه ولاړ ول. د هسکې مینې د روغتون ډاکټر زرغون ازادي راډیو ته وویل دوه دېرش مړي او شپېته ټپیان روغتون ته ورول شوي دي. تر اوسه کومې ډلې د دې برید مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی. د افغانستان ولسمشر وایي د کندهار پخوانی امنیت قمندان د دښمنانو د وی لوی د سیسې په نتیجه کې وژل شوی دی. محمد اشرف غنی دا خبره نن د لوی جرګې په خیمه کې د جنرال عبدالرازق د لومړي تلین په غونډه کې وکړه. پاکستان د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې د آسیا د برخې د پروګرامونو تنظیمونکی په تور لیست کې شامل او دغه هیواد ته د هغه د داخلېدو مخه ونیوله. پاکستان د پټمره چوپوشي آیا په نړۍ کې د مالی څار د ادارې د هیوادونو له لیست څخه د وتلو لپاره چې د تروریزم پر تمویل بشپل کنټرول نه لري کافي اقدامات کړي دي او کنه. او وروستی خبر چې اوس راورسید ویل کیږي چې پاکستان په تور لیست کې له لویدو وشغورل شو. ارمنستان د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د شورا د څوارلسم غړي هیواد په توګه وټاکل شو او د اروپایي ټولنې مشرانو په بروکسل کې د خپلې سرمشریزي لومړۍ ورځ په دې ټولنه کې د البانیا او شمالي مقدونیا د شمولیت په اړه له کومې پریکړې پرته پای ته ورسوله.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. اوس ګورو کرکټ په حال کې دی. د افغانستان د کرکټ د ملي د کرکټ بورډ سټډیوم ته ورزو د ازادۍ راډیو خبریال اکرام الله اکرام دا شیبه د ټلیفون په مستقیمه لیک را سره دی. نن د افغانستان د کرکټ بورډ په سټډیوم کې د شپږیزې د کرکټ د لړۍ پایلوبه د مسایناک او بند امیر د لوبډلو ترمنځ روانه ده. د ازادۍ راډیو خبریال اکرام الله اکرام په دې سټډیوم کې دی. اکرام صاحب لوبه کوم ځای ته رسیدلې؟
تکل صاحب ډیره زیاته مننه. لوبه د مسایناک په بریا باندې پاتې ورسیده او په دې سره ویلی شو چې د 2019 کال د شپږم سیزن د مسایناک په بریا سره پای ته ورسید او دوی د دې کال د شپږیزي اتلولي ترلاسه کړ. دوی د بند امیر له لوري ورکړ شوی یو سل 55 منډه هدف د سیالۍ په وروستي اور کې او یو بال پاتې و چې هدف یې پورا کړ. په داسال کې چې و لوبغاړي سوځېدلی وو او په وروستي کې لوبه یو ډیر هیجاني حالت ته هم رسیدلې و. خو دا د مسایناک د لوبډلې بالر تقریبا ال راوندر شرف الدین اشرف چې ترپای ودری دا مسایناک لوبغلیتای بریا ور په برخه کړه. لوب پای ته رسیدلی دا مسایناک په بریا باندې سرمنی مراسم لا پای ته نه دی رسیدلی. دا وسوشي بو کې پایل کیږي او هغه د تلوالي خاب چې دی هغه د مسایناک د لوبغلی کیپټن محمد نبی ته ورکول کیږي. بلې تکل شي
ډیره زیاته مننه قدرمنو اوریدونکو د ازادۍ راډیو خبریال اکرام الله اکرام و چې د افغانستان د کرکټ د شپږیزې د لړۍ د پایلوبې له جریانه راپور راکو. اوس هم ورزو د ګاونډي پاکستان مسایلو ته. د جمعیت العلماء اسلام فی ډلې مشر مولانا فضل الرحمن اعلان کړی دی چې د روانې اکتوبر میاشتې په 28مه نیټه به د حکومت پر ضد د اسلام آباد پر لور لاریون پیلوي. مولانا فضل الرحمن ویلی دی چې د اکتوبر له 1 نیټې به د اسلام آباد په ډی چوک کې پرلت وهي. هغه په ډاګه کړې ده چې پرلت به تر هغه پورې روان وي چې حکومت نوی ړنګ شوی. د اپوزیشن ګوندونو لویو ګوندونو هم د مولانا فضل الرحمن د دې احتجاج ملاتړ کړی دی، خو د تحریک انصاف واکمن ګوند په مشرۍ حکومت وایي چې اپوزیسیون ګوندونو ته به په اسلام آباد کې د احتجاجي غونډې اجازه نه ورکوي. په دې اړه د بحث لپاره د پاکستان د مشرانو د جرګې غړی او د پښتونخوا ملي عوامي ګوند د بلوچستان د څانګې مشر عثمان کاکړ د شیبه په سټوډیو کې راسره دی. کاکړ صاحب، خبرونې ته ښه راغلاست. فکر کوئ چې د مولانا فضل الرحمن به وکولی شي چې دا پرلت تر هغه ځایه پورې چې د غوښتی او په پام کې یې ده تر هغه ځایه ورسوي، یعنې د اسلام آباد مرکز ته زړه ته؟
ستاسو ډېره مننه. تاسو ستاسو ټولو اوریدونکو ته دا معلومه ده چې د موجوده حکومت چې دا مسلط شوی دی او درغلی په ذریعه راغلی دی او ولس ډېر ځین بېزاره دی، بدامنی زیاته شوې ده، دهشتګردي بیا خوره شوې ده، ګراني زیاته شوې ده، بېروزګاري زیاته شوې ده، پارلمان هېڅ حیثیت نشته، پرانشل اسمبلیانو هېڅ حیثیت نشته، د صوبایي سکم دغه دی، خارجه پالیسی ټوله ناکامه ده، داخله پالیسی کې قومونه ولسونه مطمئنه نه دي. نو یو ډېر سخت ولس دی او ستونزې سره مخامخ دي. بیا نو اپوزیشن ګوندونه چې کوم پریکړه بیا مولانا صاحب چې خپله لرحمان صاحب ازادي مارچ اعلان کړی دی او ټول ګوندونه د دې حمایت کړی دی، بلکې پښتونخوا ملي پارټي او دا ګوند چې دی دا پرکو عملاً په دې مارچ کې به شریکي، جنوبي پښتونخوا نه، خیبر پښتونخوا نه، فاټا نه، کراچۍ نه، او سند نه، او د پنجاب نه، څکم پښتانه دي زموږ د ګوند غړي دي، تر اسلام آباد نه تر کشمیر پورې دا به په دې کې شرکت کوي.
بله، یعنی دا یوازې د مذهبي ګوندونو لاریون بنوي، په دې کې ملت پال یا نشنلست ګوندونه هم برخه لري
او اپوزیشن پارټیانې بیا اپوزیشن پارټیانې داسې ځینې دا وایي چې موږ به په دې کې ناست یو، برخه به خو ځینې وایي چې موږ حمایه کوو، حمایه ټوله کوي، حمایت یې ټول کوي، خو ځینې به ګډون کې لري.
نو له دې یادونې ستاسو مطلب دا دی چې مولانا فضل الرحمن به وکولی شي چې د حکومت پر ضد دغه یون یا نهضت چې د پیل کړی دا به د نورو ګوندونو هم د ملتپالو او هم د مذهبي ګوندونو په مرسته کامیاب کړي؟
دا کامیاب په دې باندې به زه دا ووایم، مثال کې حکومت وایي چې موږ نه هله کوو، کله د خیبر پښتونخوا حکومت خبره وکړي، کله بیا چې موږ اسلام آباد ته نه رای لکو، کله بیا چې موږ پرلت نه لکو، موږ د احتجاج نه لکو، نو دا د حکومت چې دی دا ټیک نه دی، دا غلطه خبره کوي چې موږ مانه دوی وناسته نه لکو یا د ازادي مارچ ته نه لکو. دا په کارم دا دی چې په هر حالت کې دا ازادي مارچ دی دا وشي، دا لازمي دی او ضروري دی.
بله، یو بل خبره چې خایز مونږ اوریدونکو غواړي پوښي دا ده چې پی ټی ایم یا د پښتون ژغورنې نهضت دا اوس ډېر مشهور شوی دی، مخصوصا د پاکستان په پښتون میشتو سیمو کې، د دوی دریځ د دې لاریون په وړاندې معلوم شوی؟
د پی ټی ایم ګوره، پی ټی ایم منظور پښتونو پی ټی ایم چې دی هغه ډېره ساده خبره کوي، هغه موږ پښتون وزیرستان ټول پښتون د دې سره ډېر زیاتوب سوی دی لګر پښتانه سره. نو په کار دا دی دا زموږ د پی ټی ایم کوم شپږ خبرې وي، شپږ نقطې وي، پر دې عمل درآمد نه دی سوی. پی ټی ایم څه دی دا و پوره من احتجاج ته نه لکی، حکومت څه دی، ادارې څه دی.
یعنی مطلب د مولانا فضل الرحمن د دغه لاریون یا د دغه پلان او د پی ټی ایم ترمنځ مشترک ګډ ټکی کامن ټکی شته؟
دا چې دی کامن ټکی خوسته، که پر دی باندی مولانا صاحب لر کومک وکی دا دا گر مسئلے سے دا کسم کامن دی
بله بیا دی دوی دوڑو ترمنز پا سیاسی برخه که اڑی که اوراو بیت سر دول دی یو دی بل ملاتر باو که پا دی خاص قضیه که
د پیټیم او
د پیټیم او د مولانا فضل الرحمن د دغه ټول جریان ترمنز
ګوره پیټیم خو نو تقریبا د حکومت ضد دغه سي دي پیټیم خو دا کول غواړي دا جلا موضوع دی چې مثال مولانا فضل الرحمن صاحب د ازادي مارچ دی او پیټیم ته دونه گنجایش ورله کوي څنګه د دې برخه سي
بله
دا سوال
ډېره زیاته مننه کوم قدرمن اوریدونکو د پاکستان د مشرانو جرګې غړی او د پښتونخوا ملي عوامي ګوند د بلوچستان د څانګې مشر عثمان کاکړ و چې د جمعیت العلماء اسلام د ډلې د مشر مولانا فضل الرحمن د وروستي اعلان په اړه خپل نظر څرګندو. ښاغلي مولانا فضل الرحمن اعلان کړی چې د اکتوبر له 28 به د حکومت پر ضد د اسلام آباد پر ضد لاریون پیلوي او د اکتوبر په 1 به د اسلام آباد په ډی چوکې پرلت وهي او تر هغه پورې به دې پرلت ته دوام ورکوي چې حکومت نوی ړنګ شوی.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ قدرمن اوریدونکو دا د خپرونې په وروستۍ برخه کې یو. تاسو رابولم د ازادۍ راډیو د 19 پروګرام ازادۍ او اوریدونکو اوریدو ته.
ازادۍ او اوریدونکي جوڑوں کے فریبا ظاہر
د ازادي اوریدونکو د خبرونه درنو مینوالو السلام علیکم. هله د چي جوړ روغ اوسي په د هيله ستاسو د دیونه خبرونه پیلو په د خبرونه کې غواړم تر نورو پیغامونو د مخه زموږ د یو شمیر حق اوریدونکو پښتنې جواب سي چې په تیرو اونیو کې راستول و د شهیدانو او مالولینو د کورنۍ وستونځوي چې دوی د خپل معاشونو په اړه درلودي او غوښتل چې حکومتي چارواکي یا اړوند مسولین باید د پښتنو او ستونزو ته جواب وي. نو په دې خبرونه کې مې د معلولین او شهیدانو په چارو کې د دولت د وزارت ویان ضیاء الحق فضلی سره په دې اړه مرکه کړې ده. لومړی به دا مرکه سره واورو، وروسته به د خبرونې په پای کې نور پیغامونه هم په ګټه سره واورو. ښاغلی فضلی د مرکې په سر کې دې پښتنې ته جواب ورکړی دی چې د شهیدانو او معلولینو د کورنیو لپاره او حتی د پولیسو لپاره ماشونه ولې پر وخت نه ورکول کیږي. تریوی وقفه وروسته به له ښاغلی فضلی څخه واورو.
آزادی او اوریدونکو، ستاسو د تلیفوني پیغامونو پر اساس جوړ شوی پروګرام دی چې ستاسو شکایتونه او ستونزې چارواکو ته رسوي.
ډیر زیات مننه. د شهیدانو او معلولینو په چارو کې د دولت وزارت وروسته له هغې 8 میاشتې مخکې د جلالت مآب جمهور رئیس په حکم رامنځته شو، کله چې په دې برخه کې ډیر مشکلات، فساد، ناخوالی او اداري ستونزې وي. همدې مسایلو ته په کتو جلالت مآب جمهور رئیس پریکړه وکړه چې د کار او ټولنیزو چارو وزارت په چوکاټ کې د شهیدانو او معلولینو معینیت په وزارت باندې بدل کړي او په دې تشکیل کې پراختیا راولي او امکانات ورکړي. له تیرو 8 میاشتو راهیسې سره له دې چې کله بودیجه دې وزارت ته او د دې وزارت اړوند برخو ته تخصیص کیده، په ملي بودیجه کې ډېرې ستونزې وي. هغه ستونزو ته په کتو د مالیه محترم وزارت موږ 3.8 میلیارد افغانیو ته اړتیا درلودله. د مالیه وزارت لخوا موږ ته 1 میلیارد افغانۍ تخصیص شوې چې هغه د شهیدانو کورنیو او معلولینو ته کفایت نه کاوه. روسه پوری مخترا دریلک او لستر کورنۍ شهیدانو وارثین او مالک درون کی وګړي سب چې هغه عملا مجددي امتیازات ورکوي. موږ وتوانیدو چې په 15 میاشتو کې 2 میلیارد افغانۍ په هیواد ګوټ ګوټ ټول کورنۍ ته ورسوو. بل اخره بیا متقضا وکړه چې پاتې پیسې باید زر تر زره موږ ته راکړل شي چې زموږ اداره دغه پیسې دغه حقوق خلکو ته ورسوي. د 15 میاشتو وروسته د وسط سال د بررسي په پروسه کې موږ ته 6 میلیارد افغانۍ په پام کې ونیول شي چې اداري پروسه دوام لري. یوه هفته مخکې دغه بودیجه دغه پیسې زموږ کوټ ته انتقال شوي او اوس عملا جریان لري، توزیع جریان لري. موږ په پام کې لرو چې د دې میاشتې تر پایه پورې په مرکز کابل کې دا بودیجه صفر کړو او په راتلونکي دوو میاشتو کې په ټولو ولایتو کې دا بودیجه توزیع کړو. زموږ اداري کارمندان، زموږ پرسونل ټول آماده دي، ولې ستونزه په بودیجه کې وه. کله چې بودیجه زموږ وزارت ته انتقال نشي، کله چې موږ پیسې ونه لرو، موږ دا توانایي نه لرو چې د شهیدانو کورنیو او مالیت لرونکو وګړو ته د دوی حقوق ورکړو، ځکه چې موږ یو عایداتي منبع نه یو، بلکې موږ یو تسهیل کوونکی یو چې پیسې را اخلو او هغه توزیع کوو. دا د حقوقو یوه برخه. په بله برخه کې زموږ وزارت د کارموندنې پروسې باندې کار کوي، د اداراتو سره د همغږي په برخه کې، د ځمکو د نمرو او د اوسېدلو د ځایونو په توزیع کې کار کوي، د فساد سره د مبارزې په برخه کې په تیرو اتو میاشتو کې ډېر مهم ګامونه پورته کړي. خپل ډیری هغه کارمندان چې حتی شک دی کې د څارنوالۍ ته معرفي کړي دي. د دې تر څنګ له جلت ماب جمهور رئیس سره په یو پلان باندې د عمل ملي برنامه او د مالیت لرونکو وګړو ملي ستراتیژي او بیلابیلو مسایلو کې موږ کار کوو. موږ عملا شپږ شو دولتي دوایرو سره کار کوو چې څنګه هلته مالیت لرونکي وګړي استخدام کو او څنګه د دولتي ادارو هغه سهولتونه چې نورو ته ورکوي په ځانګړي ډول باندې مالیت لرونکو وګړو او د شهیدانو وارثینو ته اجرا.
بله جناب فضلی صاحب، که څه هم تاسو په یو ډول اشاره ورته وکړل، خو غواړم په دقیق ډول دا وپوښتم چې تاسو د بودیجې ستونزه یاد کړه. د بودیجې ستونزه له کلونو راهیسې دا موجوده ده، مونته د بودیجې تر څنګ یوه ستونزه د سیستم هم ده. ځینې اوریدونکي زموږ شکایت لري چې دوی وایي په ولایتونو کې مثلا دوی د یوې سیمې تر بلې سیمې پورې ځي یا مرکزونو ته ځي مصرفونه کوي، خو هلته بیا ماشونه بیا هم په ټاکلي وخت باندې نه ورکول کېږي په هغه ډول چې یعنی یو په یو ډول شکایت د بیوروکراسۍ څخه دی. د دې نوې ادارې په جوړېدو سره څونه کېدای سي چې په دغه سیستم کې اصلاحات رامنځته سي یا رامنځته کړي دي چې نور د دغه بیوروکراسۍ مخه تر ډېره پورې ونیول سي او پر وخت او په سمه توګه ماشونه مستحقو کسانو ته توزیع سي؟
شپږ ډیرسو دولتي دوایرو سره هوکړه لیکونه لاسلیک کړي، په ټولو کې تر ټولو مهمه ونډه دې برخې ته ورکړل شوی چې څنګه موږ د پروسې ساده سازي وکړو. په دې حقله موږ له مخابراتو وزارت سره څو مهم تړونونه لرو چې د مخابراتو وزارت د اسان خدمت ریاست زموږ له وزارت سره عملا په پروژو کار کوي. وان سټاپ شاپ یو مهمه برخه ده چې موږ له یو مرکز څخه د ټولې پروسې هم تنظیم کو او هم ساده سازی وکړو. له بلې برخې نه موږ په موبایل منی باندې کار کوو چې څنګه وتوانې کو چې ټولو ولایتو کې دا پروسه په لاره واچو. د دریم مهمه برخه مو دا ده چې موږ د بایومیټریک په سیستم باندې کار کوو چې دا بایومیټریک سیستم د دې توانایي لري چې په ټولو ولایتو کې آنلاین سیستمو باندې هم د دوی لاغه حقوقونه او هم د دوی امتیازاتونه او هم د دوی د ژوند له وضعیت نه موږ څارنه کولای شو. څلورم مهمه برخه دا ده چې موږ له بانکونو سره کار کوو. عملا زموږ هوکړه لیکونه آماده دي، پر اساس کې څو اونیو کې موږ له بانکونو سره هوکړه لیکونه لاسلیک کوو چې د هغه لارې به هم دوی ته په ډیرو ولایتو کې سهولتونه جوړ شي. دا ټول هغه پروسې دي چې موږ د حقوقو او د امتیازاتو د ورکړې په برخه کې د سهولتونو د رامنځته کېدو په اړه عملا کار کوو. د دې تر څنګ موږ له نړیوالو بنسټونو سره په دې کار کوو، د کومک مؤسسې سره، د یو ایس ایډ په مرسته، له ډیرو نورو بیلابیلو بنسټونو سره موږ کار کوو چې څنګه وتوانیږو چې د شهیدانو وارثینو مالیت لرونکي وګړي هغه چې له موږ سره دي، د هغوی په ثبت او د هغوی په رجسټریشن کې موږ کاملا شفافیت رامنځته کړو، او هغه خلک چې مکتب دی خو واجب دی شرایط ندی هغوی لمنځه یوسو او د دې تر څنګ هغه وګړي چې هغوی له موږ سره ثبت نه دي تر اوسه هغوی ته په حقوقو کې رسیدګي نه ده شوې هغوی زر تر زره چې د هېواد په هر ګوټ کې وي د ځان سره او له دې ادارې سره وصل کړو او د دې تر څنګ زموږ یو مهم ګام دا ده چې څنګه موږ وتوانېږو مالیت لرونکو وګړو ته صحي برخه کې او تحصیلي او تعلیمي برخه کې او د کارموندنې په برخه کې دوی حمایت کړو موږ اوسه پورې له ټولو دولتي دوایرو سره د قوانینو پر اساس چې 3% باید دوی استخدام کړي عملاً کار شروع کړی دی دوی بستونه اعلان کړي دي مالیت لرونکي وګړي دوی ته نوملیکنه کوي او په اختصاصي ډول باندې به دوی ازموینه اخیستل کیږي او په صحي برخه کې د چارو د ادارې سره د امنیت شورا سره او د صحت عامې له وزارت سره موږ عملاً لګیا یو په تیر یو کال کې کابو 300 دغسې کسان موږ بېلابېلو هیوادونو ته لیږلي چې دننه د هیواد دننه په روغتونونو کې د دوی علاج او معالجه نه کیږي په صحي برخه کې او په تحصیلي برخه کې همداسې سکالرشیپونه او نور نړیوالو هیوادونو سره د هوکړه لیکونو موضوع ده موږ په تیرو 8 میاشتو کې وتوانېدو چې دا اداره په یو شکل باندې الګو وګرځوو او هغه نړیوال کنوانسون د مالیت لرونکو وګړو نړیوال کنوانسیون چې موږ 2012 کې لاسلیک کله چې موږ د تیرو 8 میاشتو گزارش دوی ته ورکاو د دوی د قناعت وړ وګرځېده سره له دې چې موږ منو چې ناخوالې شته بودیجې د تخصیص او د حقوقو د ورکړې په پروسه کې سکتګي شته په اداراتو کې اوس هم بیوروکراسي شته او د دې تر څنګ هغه سهولتونه چې باید د شهیدانو وارثینو او مالیت لرونکو وګړو ته وړاندې شي دا اداره تر اوسه پورې د هغو سهولتونو په ورکړه کې پوره رسیدګي نه کوي ولې بیا هم په تیرو 8 میاشتو کې موږ ډېر مثبت بدلونونه راوستل له بلې خوا جګړه روانه ده هر ورځ موږ په لسګونه هیوادوال شهیدان او معلولین لرو یوه اداره نشي کولای چې په 1500 کسانو تشکیل باندې ټولو ته رسیدګي وکړي د دې لپاره موږ تصمیم او پریکړه دا کړې چې ټول دولتي دوایر او حکومت له ځان سره په دې کې شریک کو تجاران او ولسونه دې ته وهڅو چې دې قشر سره کافي کومک وکړي او تر اوسه پورې موږ په دې پروسه کې ډېر بریالي روان یو.
بله مننه فضل صاحب، تاسو یې مخکې په دفترونو کې د ځینو معلولینو د جذبېدو خبره یاده کړل، داسې یو شمېره یا ارقام راکولی سي چې په دې پلانونو کې څونه کسان په پام کې نیول سوي دي چې د قانون له مخې باید په دولتي ادارو کې د معلولین جذب سي؟ هغه کسان چې جسمي معلولیت لري یا مکولای سي چې په دفترونو کې کار وکړي، آیا په خوا هم دا کار سوی دی که دا بخیر نه وي؟
یوه لویه ستونزه دا ده چې په ځینې دولتي دوایرو کې له مالیت لرونکو وګړو سره متاسفانه توپیری چلند کیږي. د دې لپاره زموږ اداره د عمل د ملي برنامه تر چتر لاندې یو لویه برنامه پیل کړه. موږ د اداراتو ارزیابي وکړه، هغه ادارې چې هلته حداقل 1% یا 1.5% معلولین دي هغوی ته مو په تیرو 8 میاشتو کې متواتر مکتوبونه ورکړل او هغوی سره مناسبې وکړې چې دا کچه 3% ته لوړ کړي. د دې تر څنګ د جلالت مآب رئیس جمهور لخوا زموږ یوه طرحه ومنل شوه چې په هغې کې د مالیت لرونکو وګړو په برخه کې یو مشاور استخدام که او پولیسي په مشرانو جرګه کې به همچنان سناتور او د دې تر څنګ د جمهوري ریاست په چوکاټ کې به یو خاص سکرتاریت وي. دمګړۍ د وزیرانو شورا په برخه کې بین الوزارتي فرعي کمیټه ده چې په هغې کې د وزیرانو د شورا غړي غړیتوب لري چې د وزیرانو د شورا له ناستې وروسته دوی ټولې ادارې ارزیابي کوي چې د معلولیت لرونکو وګړو په برخه کې دوی څومره کار کړی، څومره کسان یې استخدام کړي. خوشبختانه په تیرو 8 میاشتو کې په هغه ادارو کې چې 1% کسان استخدام ول هغه اوس 2% ته رسېدلي. زموږ د ارزیابي پر اساس په هرو بستونو کې دولتي بستونو کې چې اعلانېږي مالیت لرونکو وګړو ته د هغوی د فیصدي او د قانون پر اساس تهنیه ورکول کیږي. موږ د کال تر پایه پورې په دې باندې کار کوو چې کره شمېره راټول کړو چې په کومه اداره کې څومره مالیت لرونکي وګړي دي او څومره باید دوی استخدام کړي چې له دې کال له پای ته رسېدو سره به موږ له ولس سره چې خپل ګزارش شریکوو ټول ادارات به ارزیابي کړو او له هغه نه وروسته به ټول ګزارش تاسې ته ولس ته او مطبوعاتو ته وړاندې.
بله فضلی صاحب د ورستې پښتنې په توګه غواړم چې د زموږ د هیوادوالو کسانو چې معلولیت لري یا د شهیدانو کورنۍ دي د دوی هغه یو عمومي ستونزه او غوښتنه موږ تاسو ته در ورسوو چې په ټوله کې ټوله دغه یو ستونزه لري وایي چې کم معاش چې دوی ته ټاکل سوی دی کم دی. تاسو یې مخکې د بودیجې د کموالي خبره وکړه چې اوس هم بودیجه کمه ده ټولو ته نه رسېږي، خو دا د دوی هغه غوښتنه وه چې ما تاسو ته ورسول او موږ تاسې لرو داسې کورنۍ چې ټول کورنۍ همدغه د یوه معلول یا د شهید معاش ته ګوري، نو دا ورته وایي کافي نه دي د دوی په وینا. آیا ستاسې په نویو پلانونو کې په دې اړه هم څه شته چې دغه معاشونه ورته لوړ سي یا په حداقل د دوی ورځنی ژوند تامین کړي؟
موږ دا ټولې ستونزې درک کوو، احساسوو. په همدې اساس مو د معلولیت لرونکو وګړو په قانون کې کافي او کلي تغییر راوسته او مستویده یې عملا د عدلیې محترم وزارت کې ده چې ډېر زر به د هغوی د عدلیې د محترم وزارت لخوا ولسي جرګې ته ولېږل شي او د ولسي جرګې له تصویب نه وروسته به بیا پروسه یې طی شي او د توشي مرحلې ته لاړ شي. په هغه مستویده کې دا ټول مسایل په پام کې نیول شوي دي. د دوی شته حقوق به څو چنده پورته لاړ شي، د دوی د تحصیل او تعلیم په برخه کې کوم امتیازات چې اوس لري هغه به هم څو چنده دوی ته لوړ سي، او د دې تر څنګ د دوی د اوسېدو لپاره ځینې شیان په نظر کې نیول شوي. په قانون کې په مسوده کې چې موږ جوړ کړی او زموږ لخوا د دې محترم وزارت ته لیږل شوی، د یو معلول د ژوند ټولې برخې په پام کې نیول شوي، حتی د نړیوال کنوانسیون ټول موارد چې زموږ د اساسي قانون د 250 او 350 مادي سره مشابهت لري، موږ ځان مکلف کړو چې د دوی د ژوند ټول برخو ته رسیدګي وکړو. ان شاء الله په هغه کې د دوی امتیازات، د دوی حقوق، د دوی کور، سرپناه، ټول مسایل په نظر کې نیول شوي چې ډېر ژر به د قانون له تطبیق سره دوی ته رسیدګي وشي.
آزادی او اوریدونکو، ستاسو د تلیفوني پیغامونو پر اساس جوړ شوی پروګرام دی چې ستاسو شکایتونه او ستونزې چارواکو ته رسوي.
دوستان اوس به راسو ستاسو نور پیغامونو ته چې د افغانستان له بیلابیلو سیمو څخه موږ ته راستولی دي.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زه جاوید اوربلیم د کندهار ولایت لرغونی میوند ولسوالۍ څخه زحمت کوم. ما پیغام دا دی چې موږ په کندهار کې د مسجد زکون څخه یو لړ مشکلات لرو. موږ وایو چې د کندهار والی او بالخصوص د کندهار ولسوالۍ امنیه کمانډان هغه دې ته جدید توجه وکړي او که دغه حالات نور هم دوام وکړي او لس د نارضایت خواته ستون شي، نو موږ وایو چې حالات به نور هم خرابېږي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه محمد اکرم، موږ د بوری په بند کې کوچیان یو. موږ ته یو کلینیک حکومت باید جوړ کړي، یو کلینیک سخت ضرورت لرو، یو مکتب په سخت ضرورت لرو چې دغه مکتب او دغه کلینیک موږ ته جوړ کړي. موږ له حکومت څخه دا خواهش کوي چې موږ خامخا یو کلینیک او یو مکتب جوړ کړي. ازادي راډیو څخه ډېره مننه دي.
السلام علیکم، زه شیر احمد خاکریزی د کندهار ولایت څخه دا پیغام پریږدم. ما د کندهار ولایت د والي صاحب، امنیه کمانډان او دولتي مسؤلینو څخه دا هیله ده چې دا د خاکریز ولسوالۍ د لارې غم وخوري. هغه دوې لارې لري چې یوه د درې کاله کېږي طالبانو بنده کړې او بله لاره دولتي چارواکو بنده کړې ده. نو د خاکریز ولسوالۍ بېچاره ولس پر کومه ولاړ شي؟ د خوراکي د موادو د نشتون سره مخ کې مریضان یې د مرکز نه رسېږي او هلته خپل ژوند له لاسه ورکوي. خو د کندهار د دولتي مسؤلینو څخه مې دا هیله ده چې د ولسوالۍ د لارې غم وخوري. هیله ده زما پیغام نشر کړي. وسلام.
مننه کوم دوستانو چې خپل پیغامونه او د خپل سیمو ستونزې موږ سره شریک کړي دي. موږ به هم د وخت په پام کې نیولو سره د اړوندو مسؤلینو سره ستاسو ستونزې شریکې کړو. هیله ده چې وکولای شو یو حل لاره ورته پیدا کړو. نو مخکې ته چې خدای پاماني وکم، غواړم دا ووایم چې د دې خبرونه په جوړولو کې زما همکار طاهر روشن را سره مرسته کوي. مننه ترې کوم او تاسو تر بل خبرونه پر خدای سپارم. الله مو مل.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهئ. د
په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشين شمیره ده 0 2 3 4 1 6 او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
پلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو.